د غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خبر پښتون حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع فتزپلې سیمه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع افت زپل سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د چترال سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب زپلو سیمو فضائي دوره کړی. په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نو متاثر شوو خلکو سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع افت زپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو. دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو 1400 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم د چترال سیلاب زپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور، چارسدې، نوخار، سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطره ده خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي بودستان پولیټیک انتظامی د ایدک کبیلی په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي بودستان یو پولیټیک چارواکي نن مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک کبیلی کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دی در جولای 28 پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نومونو اندراج یې نوي کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته ناسته وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایدک قبیلی 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوې مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د 500 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا ورکړل شوې ده. یا دیوی چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلی زنانو د توهینی رسالت تور لګولې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما هم دا راز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایلی دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلي. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبرالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کم هيڅ مجموعه کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 9 منټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې نور لستنه وژل شول او څلوېښت تنه زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستې وو په موټرسایکل سپور وو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10 زره افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو د مشال راډیونه خبرونه اورئ. عراقی چارواکي وای په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودون کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 85 تنه زخمیان شول. دا چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنې کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمہواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب باچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له باچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم ځای کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلابونو له لاسه تر ټولو زیاتې ځپل شوې سیمې چترال دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د 400 د شوقدر زمیندار وایي فصلونو ته روانو بارانونو تاوان رسولی دی.
کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی. مالک ورانی مو غاڑی خرچ بارے تناسی ورته بور ورته پرشتہ کم بزانا چولے دی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې روانې میاشت تر 38 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلې یو تن چې خپلې سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
کورونو کې د اوبو پاند دي هغه بالکل خوش شوی دي. د اوبو سهولت نشته. یو ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نوموړي اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروایانې لا نورې تیزې کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې په خیبر پختونخوا او کبالي سیمو کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلي دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادی ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا و چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده نو هغلته د زری ترقیاتي بانک لخوا ورکړې شوې قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د ترڅنګ د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع انتظامی سره سره ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د پشکال بارانونو وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوریدونکو د چارسدې د شبقدر هغه کروندګر چې پردای ځمکې په نیمایي ګټه کړي وایي روانو بارانونو ورته سرباتینګړن کدوان او د بنډو کرونده خراب کړې ده. دوی د بارانونو د وجه سبزیانې د وخت نه وړاندې وویستې او وایي چې هر یو جرب پټې پټي پسې دویم جرب پټې تاوان شوی دی. په دغه اړه نور حال اورو د شانواز ترغزی پر رپورټ کې.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجه ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سکل د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وایي چې ولې ټماټر کوي بس باران مارم پورې کینو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوي دي. مالک رانی مو غواړي پټي مال خدای وګوره مثال تا یو تا خرڅ کړل خرڅې باران تناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیر کروندګر چنن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سرباټینګن او بینډه یې خرڅلا راوړې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نه مارا خپل دا ټماټر ما ماټر له خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا والله بس روتی وو کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډا منډا وی هغه بس ختم شوي نه پټي مټي خیال خراب کړی جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې به جیرو بکارلې دي او تقریبا 60,000 روپیا ټول پورنې کی بس دې باران ماران بس ختم کړی هر دما به تقریبا 150,000 تاوان شوي.
او د سبزیانې او بیو پاري چې کروندګرو نه سبزیانې خړی او به خرڅوي وای چې باران سکه تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څور دی وړاندې غلې هم شوي وا.
ګل خان د یوسف خان قره د دې کې او خان د امیت خان مې دي هغه تقریبا 8 جیرو پټې کړلې ټول ټال بده جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران مار خراب کړی بیا زموږ دې کړي یوسف خان قلا کې دغه کې او پټې او دغه تقریبا یو سلور جیرو باغمو نا غریب کې نه بس او ایستل پټې خالي په څه پکې جوار کړی کنه
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمه د صوبې سیملې د غړي عارف احمد زین وکړه
او دې سلسله کې د دې زبا اساسل کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شو وي خپل لغو کې نو زما به ان شاء الله پوره کوشش دې څو دې تر حکومت تر طرفه ملاوي دلو غشتا امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زید هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي
چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
اوریدونکو، د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لاغیزو یې د خلکو د ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راغسل شوې. لیکنه وایي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه د زیانمنېدو احتمال ډېر وي، اوسیدونکو ته یې پر وخت خبرداری که ورکړل شي نو عین ممکن ده چې د ډېر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زدکړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. د ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمهواري مهمې بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې دروانی میاشتې تر 38 منټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلې کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 38 منټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل په دغه اړه اورو د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوی کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه‌شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نن هم دوی د واپس تانه دوله لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تایو ویل اختر خوشحالی یو په دوا وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړو. دېنه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کښې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کښې مخصوص شو. خط خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو. په بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کښې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کښې د اوبو سهولت نه شته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کښې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کښې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته را ځي. نن به انټرویو کښې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کښې تعلیمي ادارې په حال شوې نه دي او دوی کوشش کوي کې دی چې چوټۍ دي چې هغه چوټیانې ختم شي هغېرسې به سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال شي.
د عید قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانې کېږي او د نن ورځې پورې قریبا دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانه شوې. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسې د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پیل شوې وه او عید قبیلې واپسې د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. عید قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسې لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زر یو سل دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې چې تفصیل یې د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې وو.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلی دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په اومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په پنځلسمه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هېواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
فرشته جلالزی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، دغه خبره مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې د دغه خبرو نتیجې ارزښت لري. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلات ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پرس خبرې لرونته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمنګ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکړو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړو.
د ښاغلی شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربند رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ را تګونو باندې ډیر زیات بې باور دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه اما اشخاص و افراد دې د بس ور نه دي. کچیرته دغه سی او هوډ ونی ولشي، زه فکر کوم دا غیزه دي.
لدی مخکې د سولې په لومړی دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنکړي، خو افغانانو دغه خبرې هی بللی او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامنځته کېدو لامل شي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرغه شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کو د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونه انتحاری حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمر کې برید کې یو د پام وړ شمېر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې. د فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو اربیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قربان دي وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لشتل جنول ستنه وژل شوی او څلويشت تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبريالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسو چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو اسکر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستيال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکي وو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره د دې چې تر انتحاري حمله څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر شو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفات او شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیاي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د حمله په شدت غندلې ده. د سفارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویل شوی چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری گنی. د امریکا سفارت ویلی چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپل بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپل دشمنی څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو لاستازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو لاستازو سره د اوربند پاړه هم بحث وشي.
د فرشتي جلال زې رپورټ موریدو اوریدونکو دولسنی مې بجې کیدونکې دي. د ګلیاز نه لړن خبرونه اورو.
پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع فتزپل سیمه ګرځولې ده. وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کې د نورو بارانو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي نن مشال لري ته ویل چې په سوات او چترال کې د بارانو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې مختلف سیندونو کې د درمیاني درجه سیلاب دی. دا شمالي ګورسر پولیټیک انتظامی د میرلی دک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 نن وړاندې د ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نمونو اندراج وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي خزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارس له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسلوال طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې تریبا د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندل دی. بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ څخه په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد په لوی کچا عملیات پیلوي. عراقي چارواکي وای چې په بغداد کې پرون په دوه موټر بمی چاودنه کې لک تر لږ شپږ ویشتنه وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وای چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هواد د دفاع د دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ وکړ خو د دې موافقه د عمل کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول ګللیا زوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل ادارې په چترال کې د سیلاب له عمله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمیر کورونو او سړکونو ته نقصان رسیدلې دي او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې غیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوي هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړ شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثر شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کال تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامی خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامی آبادی ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او د ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی. خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شر کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړي شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل داریا د سیلابونو نه په شوی تباہی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدی شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په رپورٹ کې پاکستان کې وی سوی خزیتا اسلامی مقدساتو ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا د ورکل شوی قضیه د بیا اوریدنې موضوع راغسته. بل خو یو امریکایي په پانه پروجیکټ سندیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی ورستی تړون په دغه لړ کې د ځینو شننکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. تفصیل ما هارون بچا وری. د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغه قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لاغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی وو. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثر وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. د اجانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دو کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنه تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغه دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. دې وزارت ټولو هغه غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه تفصیل اورو د فرشته جلال زی پر رپورٹ کې.
د روسیې د عدلیه وزارت وروستي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دی. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر وړاندې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. در روسیه به محکمه پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ د شپونوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازنی ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه 200 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست پټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو ورسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز اوس پانی د ایران د ټمی پروگرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپګو تکتورو هیوادونو ترمنځ د شوی تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوی دور ته کتنه کړې ده. اوس پانی کې دغه تړون چې لمخې به ایران ټمی وسله نشي جوړولې او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل کیږي. پاکستان به هم وکول شي ګټه ترپورت هی دا چې څنګه اوس پانی په مهمو برخو کې ملیه امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامدار ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان لپامه وګرځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون لمخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولې. ایران به له هغې درجې زیات یورانیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروری وي. بلخوا د دغه تړون لمخې به ملګری ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلې بندیزونه لري کړي. رسپړل کې که یوې خواته د تړون لامل ایران به کولی شي چې په غربي هیوادونو کې په عربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. رسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا 10 کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک خپل نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب لګواخ سره مخامخوي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته بدا کتل وی چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي دا سیخکاری چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي دا سیخکاری چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو دا سیخکاری چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات اواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکو سره تړلې وي او د پاکستان او ایران په تعلقاتو اغیز لرلې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اردو د سرکاري ژبې په توګه معرفي کولو لپاره پر یوه جامع پروګرام کار پیل کړی دی. حکومت ویلي په سرکاري ادارو کې به اسناد په اردو ژبه اړول کیږي او دا چې د سرکاري ادارو ترمنځ خط او کتابت په هم په اردو ژبه وي. د هغه وروسته دا چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړل چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته واړوي، خو د چارو پوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي، وایي چې په دې کار کې به ډېر وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبي مرحله کې به سرکاري ادارو، سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبه په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تیر ورځو کې هدایت هم جاری شوه چې په کې ویل شوه چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپل پالیسیانې او اصولونه او فامونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بانکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیر اعظم حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړی او اوس هم دې لپاره عملی تیاریاں نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي دا، سندي دا، پښتو دا، بلوچي دا، براوي دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې راکمې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهر خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا 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 فیصله چې کیږي دا داسې تشکیل قانون سره نه کیږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی. نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی.
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیرعالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه به علاج څه په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپټ د مسله وي، بل د کوډ ډل لینګویج دی، بیا د ایڈمنسٹریشن ڈیل لینگویج دے دا دا ہر ہر سو جب جدا جدا نو دے پارے یو ٹرمینالوجی با کہہ دے یو پروجیکٹ بچ لی گی اگر نیم چلے دلے دے بلکہ اگر چتے یو پاو بچ لی دلے پکرا چے کہ اپن سکے ڈکشنری پروجیکٹ اگر کول ختم شوی دی دا یہ دیر اوگت پروسیس دے چے ودری دا سے لو سٹیپس دا گے نہ پس بیا امپلیمنٹیشن کول بیا پخل کو کے دا شعور پیدا کول جوری طرح شینو تا سو گرے په تعلیم کې چې کوم انویسټمنت اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي. داسې امکانات ښکاري نه.
کېدې دی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 15 کالو کې د نن د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغل طلبه لا بیل سیمونه ورغلو د تور زړی ناروغانو لمشال لري سره په خبرو کې ویلي ک په ضلعو کې د یاد رنز د درمنن لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټو هسپتالونو به بوج کم شي او رنزګرانو ته به هم اسانتیاوی پلاس ورکل شي. بل خو د صحت صوبایي وزیر وایي چې د تور زړی ناروغانو ته د علاج اسانتیا ورکول لپاره ګامونه اخیستي دي. تفصیل په خبره ځلان یوسف زیرا کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپاٹالوجی یا د میدی او ځیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته ویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او ځیګر یونټی دی او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د میدی یو وارډ دی او دا چې د درو وړو هسپتالونو ته له صوبې قبائلی سیمو او افغانستان څخه د هیپاتایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سونو پښمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر واډونه جوړ کړي.
په دې واډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجودی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوې نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د هغه ځګي چې زما تقریبا څلور ورځې زه داخل وم، د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د وارډ، هغوی زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې هسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره کې موږ ته اویلیبل شي، موږ ته به ډېر سهولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکي کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی عین تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغې کې بہرحال اگے مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹیم کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بمی ان شاء اللہ.
پام دی وی چې په صبح کې نه یوازې د تور جړی د رنزوران لپاره د درملنې زوینه کم دي، بلکې د ګردو د درملنې لپاره په صبح کې صرف یو ځانګړی هسپتال دی او د صبح لټولو غټ هسپتال لیډی ریډنګ د انتظامی د شمیرې تر مخه د هسپتال ته په یو کال کې له لسو لاکو څخه زیات ناروغان راځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت رابانی تیرا یا ہر چکین
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو له شمالي او جنوبي وزیرستانونو بې کورکل شوي خلک وایي کډوالۍ د دوی د ماشومانو پر ذهنونو خراب اغېزې کړې دي. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پرونه وایي کلوي خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند له تور طریقو خبر شول، له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ او مایوسۍ احساس پیدا شوی دی. زموږ همکار انیسی اجمل په دغه اړه د وزیرستان له ځینو کډوالو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو ہم گا چاہ تصدیق بدل سو کنا دین کی ماضی نگی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا ہم گا کہ تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بدلے تاریخ ہو کہ تو بھی ہو نکل دا کنا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالې پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوې دي. په ډاګه به یاري چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی،
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډوالې ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشې غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، چې ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیمي ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو دا مقابلې هغه یو بام لسکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دا چې مسله هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي، دا ماشوم نور شوی دی یا دی چاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوی دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو ماشومان د ویل چې مونږ سکول ته ځړو کوي، چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ کو کمرانان دي چې څوک دي کنه، دوی دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پہله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بیکوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
بود وړو بندونو جوړېدو لوجي د بمندو جون سید یو شمیر سیمو خلک وختي چې د بارانی او بود وړو بندونو جوړېدو لوجي دوی اوس لخپلو کرنیز زمکو خه حاصلات ترلاسه کوي. دوی زیاتوي دغه بندونو جوړېدو لوجي د سیمې په کویانو یا څاګانو کې د اوبو سطح هم لوړه شوې ده. د شانواز ترگزی رپورټ ورو
په محمد جنسای کې درې کلونه وړاندې جوړ شوی په سلور وړو باراني بندونو لږ زیات 1500 جریبو نه زیات ازمکه خړوبول شي. د ازمکه للمه وي چې وړاندې د وونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وي. دا بندونه په پړانغار، بنگلو، میچنای، غلنای او اقربدا کې جوړ شوی چې ولسی وي نه یوازې د کرواندي ګټه وشوه بلکې د کویانو اوبه هم وس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکو دی او وای
دین تقریبا 300 تجربه زمکه وکیږي او باقي کې راځي ترکی، بابو، رنگ، کیرلا او بارمشاړه. دا بيخي شاله وی داخلك بارانونو ته صرف 900 بارانونو بکیدل او یا بکیدل یا بنه کیدل.
د بنگلو کلمې چنای بارانی بن هم لږ زیات 200 تجربه زمکه خړوب کړي. د بارانی بن کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولې شوې دي. زبرامان مومند دغه کلی وسیدونکو دی او وای
په 250 تجربه زمکه بدی کور کړي او خلکو مخ
بارانی بند سمرا گٹا ور کبھی واجد حلیم زے وای
کوم زمکی وی اغه ته ډیره فائدہ وشو چې هغه د بو ور کول شي بل چې کم نه دلته د بو ډیر کمي او کم کویان چې دغه د بو ساته هم او چاته شوی دا او دینه اهم خبره دار چې بل یو سیل زې هم د خل ور دی الته کم د روجا و یاد سي عام موسم وی ګرمي موسم وی لام بین پکې انور د یو سیل زې هم دی
نو د دې بندونو لوج په کرونده کې زای اولستا ډیره ګټه شوی دا خود دې بندونو دلاندې زمکی به نور هم هوارول شي او یا نه د زراعت د محکمه اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د ډیر لسو پور جریبه زمکه نه زیات ان شاء الله چې خړوبېږي بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کماډ ایریا ده موږ خلک تللل دي او راکړم دا مې چې نه علاقه کې په پلانګار کې مو د دې مو بوتا او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دي نو په هغه باندې پیدا ورکړې را اضافه شوې ده
او یاد دی چې په پلانګار کې د موټو شا برنې بن هم تیار شوه دي خلای هم زمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی ولی مونډا چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبې کار روان دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو ده